ژوند
درې کسه پولیس
وژل شوی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
اوس یې مونږ په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي د ایران امنیتي ځواکونو د معترضانو د ځپنې په ترڅ کې د سیستان بلوچستان ولایت په زاهدان ښار کې په لسګونو کسان وژلي دي. په وژل شوو کې ماشومان هم دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپل بللي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل پرون پنجشنبه په یو راپور کې وویل چې د زاهدان ښار په واټونو کې لږ تر لږه 20 بلوڅ معترضان او عادي وګړي وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو تېرې اونۍ د جمعې د ورځې له لمانځه وروسته پر معترضانو ډزې وکړې او پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز وشیند چې په نتیجه کې 68 کسان ووژل شول چې ماشومان هم پکې وو. دې سازمان همدارنګه ویلي چې له هغې وروسته د زاهدان په نورو برخو کې د مظاهره کوونکو د ځپلو په پیښو کې نور 14 تنه وژل شوي دي. دې سازمان دا وژنې غیر قانوني بللې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي له هغو شواهدو چې د فعالانو د قربانیانو د کورنیو عیني شاهدانو او د مظاهرو له تصویرو څخه راټول شوي ښکاري چې ښایي په زاهدان کې د وژل شوو کسانو واقعي شمېر له ډېر زیات وي. د بشري حقونو دغې مدافع ډلې دا په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې چې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژلو په وړاندې پیل شوي تر ټولو مرګونې ځپنې بللې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان رئیس اګنس کلامر وایي ایراني چارواکو په زړونو د انسانانو د ژوند حرمت ته په بشپړه توګه بې پروايي ښودلې او د واک د ساتلو لپاره پر هر ډول کړوړو لاس نه نیسي. د نوموړي په خبره د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا دغه بېرحمانه تاوتریخوالی په یوه خلاقې نه ترسره کیږي بلکې هغه د سیستماتیک معافیت او د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون نتیجه ده. د سپتمبر په 14 د مهسا امینی لمړینې وروسته د حکومت ضد مظاهرو ټول ایران لړزولی دی. د راپورونو له مخې تېره ورځ په تالش، کرمانشاه، شیراز، قم او تهران کې هم مظاهرې وشوې. د تهران په تجریش سیمه کې د نجونو یوې ډلې چې هلکان هم ورسره ملګري وو د اعتراض په توګه خپل حجابونه لرې کړل او د تهران په یوه بله برخه کې یوه ډله مظاهره کوونکي داسې مهال له امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې ښکېل شول چې د ایران د لوی مشر آیت الله علي خامنهای ضد شعارونه ورکول. په زاهدان کې د بخښنې نړیوال سازمان د په لسګونو مظاهره کوونکو د وژل کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي چې په تېرو 13 ورځو کې لږ تر لږه 145 کسان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې ایراني چارواکو په ټول ایران کې د حکومت ضد پراخو لاریونونو د ځپلو لپاره له ډېر ځواک او وسلو څخه کار اخیستی دی.
اوس هم د ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هرکلی مو کوم. کابل کې په افغان ادبی بهیر کې د مشاعرو ترڅنګ
دغه تیرونه تمګه پر غزل باندې کار کتنه لرله. تر هغه وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لیکچر کوو شاهدانو
په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ په کندهار کې لدا سي ځوان سره شګې دلیو چې په یوازې مټ ادبی فرهنګي هڅې کوي.
یو کال څخه ډیر وخت کې چې دا پروګرام زه په خپل شخصي مصارف باندې مخ ته وړم.
د نشټې 900 مخ ژباړل شوی ناول سينو هش باړون کې ایسا ستانکسای وی چې دې کتاب د تر لوستو وروسته سوالونه پیدا کړل چې وېش پړه
تر اوسه ول انسان مثلا په دې شکل دا یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی د زرګونه کلونو تیر شوی دی په دې کې د انسان تغییر ول نه سوې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
پر باغ چاستا د سینې چې تور زلفان پریوزی لکه پاس پر خزانه چی تور مران.
لسندرغاړي محمد کندهاري سره د پر هنري ژوند او هڅو شغېدلی یو او د روزګان د هنرمندانو حال مو هم اخیسته
پښته دولت ستا خوان چورو رونو یا مو مړه که مانا ته دغه مشکلات څخه خلاص کړ.
د افغان ادبی بهیر یو مهمه غونډه د کابل د دارالامان پر سړک حبیبی لیسې ته چیر مهاره جمعه د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې کیږي. سیاسي تحولاتو دا غونډې د یوې مودې په مخه ځنډولې وې، خو له نږدې شپږو اونیو را په دې خوا په پرله پسې ډول هره اونۍ جوړیږي او اکثر برخه والې ځوانان دي. د تېرې اونۍ په غونډه کې د مشاعرې تر څنګ د امرالله انداز پر غزل نقد وشو. د دې غزل مطلع ده:
ما دې په خندا اخیستی دا پوره جهان وه، ما ورته ورکړی نوم د مینې ګلستان وه.
د غزل په هر بیت د غونډې برخوالو خپل نظر ورکړ. د مطلب په اړه شاعر محمود دلگیر په پیل کې وویل:
اصل کې دا بیت د روایتیا له مخې ډېر ښه روان بیت دی، خو فکر کوم معنی یې لږه ګونګه غوندې ده. خو مطلب دلته د دې نه دا دی چې ما دې په خندا اخیستی دا پوره جهان، چې ستا دا خندا دا یو نظر خندا چې ما ته وکړه، ما هغه خیال کې دغه ته داسې معلومیږي لکه ما چې دا یو جهان ما اخیستی وي ځان ته، او بیرته مې دغه جهان لپاره بیا یو نوم ورکړی دی چې هغه د مینې ګلستان دی. یعنی مطلب ستا خندا چې ده دا یو جهان دی، او دې لپاره باید نوم هغه د ډېرې زیبایۍ نه د مینې ګلستان نوم ورته ورکړو. دا ډېر ښه بیت دی، او ښه والی په دې کې هم دی چې مانا یې قسم یو څه ابهام لري، خو سړی مانا ته ځان رسولی شي.
د کره کتونکو له ډلې یو هم د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل تاج ولی وحدت یار و. دی د انداز د غزل د مطلب په اړه وایي:
دغه بیت لکه د یوسف شوی د بیت نسپیر پیاوړې ده، نه یوازې چې دغه الف الف یا واولونو دغه نسپی قوي کړې ده، بل خوا دا د مین او نون غږونو ته مسکي پیاوړې کړې ده. دې ته فزیس یا نظر ساوند وایي، فزیس غږونه وایي، او دغه ازنګوال نوم فونولوژیک ورته وایي، او ازنګوال غږونه بیا کړنې لیدلې چې د نسپی پیاوړتیا کې پروان ده لري.
وحدت یار د افغان ادبی بهیر د غونډو راپور نه چمتو کوي. له دوی څخه به واورو چې هره اونۍ کره کتنه او مشاعره کوي که څرنګه.
زمونږ دغه اونیزې غونډې په هغه د بېلابېل موضوعات مونږ دلته شنو، زیاتره وخت لکچرونه وي چې د بېلابېلو محصلینو، استادانو او د ادب مینوالو لخوا وړاندې کېږي، او په دغه لکچرونو په زمن کې مونږ کله کله کره کتنې ته ځای ورکوو. دغه تیره اونۍ ته موږ پر غزل باندې کره کتنه لرله، تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لکچر هغه شاهدانو، او تر هغې وړاندې هم لکچرو پر د پښتو شعر نستالژي باندې، نستالژي او پښتو شعر لکچرو، او تر هغې وړاندې مو هم یو لکچر درلوده چې عزیزی صاحب پر هنر، ادبیاتو او ژوند باندې غږېدلی و.
وعده تیر صاحب، دغه لکچر څوک وړاندې کوي؟ په دې لکچر باندې هم تاسو کره کتنه کوي او کنه لیکچر یوازې اوري؟
بالکل شبر صاحب، لومړی لیکچرر یا لیکچر وړاندې کوونکی لیکچر وړاندې کوي، ټوله موضوع رانغاړي، او وروسته له قریب یو سات یا پنځه دقیقو وروسته چې لیکچر پای ته ورسیږي، بیا ګډونوال پوښتنې نوټ کوي، خپل نظرونه له د لیکچر سره خپل موافق نظر، موافق نوټ، او په کوم ځای کې چې لیکچر سره یو څوک اختلاف لري په ځینو برخو کې، هغه خپل ډالډا او خلاص لاس وایي.
غالبا ډیر کله ځوانان خپل شعر یا کیسه نقد وړاندې کوي. کله چې ځوانان نقد څه وړاندې کوي څه احساس کوي؟ هغوی کله ناکله د خوابدي احساس نه کوي چې کله نقد پی کوي؟
همداسې د شبر صاحب، دلته خو متاسفانه په افغانستان کې نقد د که ساده و د ډز معنا ورکوي، کنه داسې فکر کوو چې دغه شاعر یا لیکوال رسل له پوسته کوي، یا داسې هغه کوو چې یواز د خدای مکه شخصیت ته صدمه ورسیږي. خدای کار موږ افغان ادبی بهیر کې نه کوو. افغان ادبی بهیر کې به طرف نخ کی کاغذ کیسه وي او شعر وي. اخیر نکتی هم شاعر ته په ګوته کېږي، لیکوال ته په ګوته کېږي چې دغه پنچونه ستا ښه وو او په دغه کار وکړه. دې تر څنګ هغه کمزوري نکتې که په لنډه کیسه کې په غزل کې وي هغه هم ورښایو. نو په کرکتنې ته وړاندې کړی شعر او لنډه کیسه یا هر ژانر چې وي، نو کوم چا چې راوړی هغه ډېر خوښ وي او ځان سره د خبرې اخلي، په راتلونکي کې مراتوي او پام ورته کوي.
له وحدت یار صاحب څخه په مننې یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د کره کتنې پر مهال باید نقدي اصول مراعات شي او که داسې وشي خوابدي ممکن پیدا نه شي. یو له هغو اصولو چې ناقدان ټینګار پرې کوي دا دی چې د اثر مثبت ټکي ته په پیل کې اشاره وشي. بل اصل دا دی چې د لیکوال خبرې د بحث په وخت په نه رد نه شي چې نه داسې نه ده. دریم عمومی اصل هم دا یادی شي چې د نقد په وخت له الفاظو سره احتیاط وشي، داسې کلمه استعمال نه شي چې جریحه داره وي. مثلا تاسو تر اوسه وزن نه دی زده کړی یا تاسو د دې کلمې په معنا نه پوهیږئ. ممکن همدا خبرې په دې ډول وشي چې دلته شعر یو سیلاب زیات شوی، دا لفظ دا معنا هم لري که څوک په دې مفهوم درک کړي نو له دې بیته به بله معنا شایي واخلي. د لبنان مشهور ناقد میخایل نوایمه د غلبیل یا غربال په نوم د نقد مشهور اثر لري. د پری کتاب کې وای لیکوال به غلبیل ته نه ورچو چې شکی شي، د لیکوال اثر به ورچو او سم به لناسه موچنو. د افغانستان په ادبي غونډو کې د نجونو او میرمنو تشه محسوسه ده. آزادی راډیو ادبي مجلې ته کائنات تنها خپل شعر په خپل ژغ پیرزو کړی. له دوی مننه. دا شعر سره اور
چل دې مینې خای او کنا یارا، چل دې مینې خای او کنا یارا، ما در سره بیاي او کنا یارا. زه خودي تمام اورش صفت کوم، زه خودي تمام اورش صفت کوم، ته می ساته ستای او کنا یارا. نور دې اني بهانه نه منم، خوش برات وای او کنا یارا. وګورا زما سترګې خپټې دي، وګورا زما سترګې خپټې دي، ته دای کدای او کنه یارا. زه د کائناتو یو وجود یم، زه د کائناتو یو وجود یم، ما غوندې تنهای او کنه یارا، ما غوندې تنهای او کنه یارا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د ادبی غونډو او هڅو په ترڅ کې په کندهار کې ځوان په خپل شخصي لګښت ادبی فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه ترسره کوي. محبوب مشتاق چې خپل شاعر هم دی، د نوښتګر خیال په نوم د اونیس پروګرام له لارې نارینه او ښځینه شاعران، فرهنګیان، فعالان او د بیلابیلو هنرونو څښتنان هڅوي او تقدیروي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شغل مشتاق سره مرکه کړې او لومړی ترې د ادبي فعالیتونو په اړه توضیح غوښتل.
کلونه وړاندې کله چې موږ دلته کندهار کې لوی کندهار ادبي بهیر رامنځته کړ، یالته مو ډېرې فرهنګي غونډې او مشاعرې کولې. کله کله لیکچرونه هم وو، کله کله ستاینې غونډې هم وې، خو ډېرې کمې وې. له نن څخه تقریبا درې کاله وړاندې دلته کندهار کې د پیوند مدني ټولنه باندې یوه مدني ټولنه وه. هغوی زه
نوښتګر خیال بناو باندې مو یو نوم طرح کړ.
یو نوم مو جوړ کړ او د هغه نامه څخه په استفاده باندې مو د نوښتګر خیال پروګرامونه را شروع کړل. پروګرام کې څو برخې وې چې یوه یې د لیکچرونو برخه وه، د علمي موضوعاتو د کندهار د پوهنتون یا د یو شمېر نورو خصوصي پوهنتونونو د دې په کندهار کې د درنو لیکوالانو او شاعرانو ځینو نورو هغه اشخاصو چې په ټولنه کې فعال اشخاص دي، په خپله برخه کې تجربه لري، په خپله برخه کې کار کړی وي، یو څه باندې پوه وي، له هغوی څخه مو همکاري وغوښتله. وخت نه وخت هغوی راځي په دغه پروګرام کې لیکچرونه وړاندې کوي، پر علمي موضوعاتو باندې، په بېلابېلو علمي موضوعاتو باندې راته غږېږي. د هغه تر څنګ مو بله د ستاینې او هڅونې یوه برخه په دغه پروګرام کې ولرله، چې یوازې دا نه چې موږ په کندهار کې خپلې ژوندۍ هستۍ ستایلې، د هېواد له هرې سیمې، له هر ولایت، له هر کلي، له هرې ولسوالۍ څخه مو هڅه او کوښښ دا کړی دی چې خپلې ژوندۍ هستۍ، خپل ژوندۍ ویاړونه په ژوند باندې په دغه پروګرام کې وستایو، چې تر دې دمه الحمدلله خوشبختانه په سلګونو اشخاص مو د دغه څو کلونو په جریان کې ستایلې دي. بله برخه یې د مشاعري ده، تر څو د شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب لپاره، د شعر او ادب د مینهوالو لپاره یو ذهني تفریح هم ولرو. څنګه یو شی باید بل یادوري کم شي، په دغه پروګرام کې ګران عادل صاحب موږ ډېر کله ویاړ غونډې هم جوړې کړې دي، د مسکتنې غونډې مو هم جوړې کړې دي، کتاب چې کله نوی کتاب چاپېږي د هغه تر څنګ یاد غونډې مو هم جوړې کړې دي. نو دغه موضوعات چې په نوښتګر خیال پروګرام کې موږ تر دې دمه پورې مخې ته وړي دي. یوه خبره بله یادونه باید وکړم چې دغه برخه مو یوازې د نارینه وو لپاره نه ده ځانګړې کړې، هڅه مو کړې ده چې په نوښتګر خیال پروګرام د ستاینې په برخه کې د خویندو هغه لاسته راوړنې، هغه کارونه چې خویندې په خپل روزمره ژوند کې لري، د پښتو ادب لپاره یې کړي، په عموم مجموع کې د افغانستان په بېلابېلو فرهنګونو، بېلابېلو کارونو، بېلابېلو هنرونو کې دې کارونه کړي وي، لاسته راوړنې ولري، خویندې مو هم په دغه پروګرامونو کې ستایلې دي. راسره
ډېره زیاته مننه مشتاق صاحب، ژوندي اوسئ. دغه مهمه برخه چې تاسو توضیحات ورکړه، تر ټولو مهمه برخه یې د ځوانانو او د فرهنګیانو ستاینه ده، چې په پښتنو کې دا فرهنګ ډیر کم رنګ دی، دوی عموما خپل مړي ستایي او ژوندۍ ته ډیر توجه نه کوي. یو پښتنه دار چې دغه د ځوانانو د ستاینې لپاره دغه ستایي د ټولنې معیار څه دی، یعنی څه ډول ځوانان دوی ستایي چې دوی رابلي هر اونۍ او هغه دپاره یو د هڅونې او د تشویق یو غونډه جوړوي؟ یوازې فرهنګیان دي، شاعران دي، کنه د ټولنې نور ځوانان هم په دې کې شامل دي؟
اصلا کې خبره دا ده چې موږ یوازې پر شعر، ادب، لیکوالۍ باندې بسنه نه ده کړې، یوازې مو د دغې برخې اشخاص نه دي ستایلي. کله چې مو پروګرام شروع کړی دی، پلان مو همدا و او راتلونکي کې به مو هم پلان همدا اوسي چې د ټولنې د نورو رشتو، د نورو برخو فعال ځوانان، هغه ځوانان چې واقعا په خپله برخه کې ځانونه ستړي کړي وي، لاسته راوړنې ولري، فعالیتونه یې د خلکو د خوښې وړ ګرځېدلي وي او ډېر فعال او ځیرک پاتې شوي وي، هغوی مو هم په خپلو رشتو کې ستایلې دي. مثلا د ژباړې په برخه کې مو هم ځوانان ستایلې دي، لیکوالۍ، د شاعرۍ همدا شکل، د رسامۍ، خطاطۍ، د ژورنالیزم په برخه کې مو هغه مخکښ څېرې ستایلې دي چې د ژورنالیزم په ډګر کې د خپلو هېوادوالو لپاره په هر ډول حالاتو کې، په هر ډول سختو شرایطو کې دوی آګاه کړي دي، خبرې ورته رسولې دي او د دوی سره یې جزئیات شریک کړي دي. د دې تر څنګ مو د ورزش په برخه کې، د صحت په برخه کې، په ډېرو نورو برخو کې هم هغه څېرې ستایلې دي چې وړتیا یې ولري.
مخکې تاسو د نجونو یادونه وکړه چې په دې کې تاسو نجونو ته هم برخه ورکړې ده، هغوی مو هم تقدیر کړي دي. په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه د نجونو یا خزینه برخه دوی مو په کومه برخه کې تقدیر کړي دي، اوس هم پلان لري چې په دغه برخه کې فرزن نجونې راوغواړي بېلابېلو برخو کې؟ لکه تاسو چې مخکې ویلې، یوازې شاعران نه، یوازې ادیبان نه، بلکې نور هنرونه هم زده وي، فرزن امکان لري چې تاسو یو خیاط هم راوغواړي او تقدیر کوي تر څو هغه د خپل دغه مسلک او د خپل کار او کسب په ارزښت باندې پوه شي؟
خوړانه چې مو کومې خویندې ستایلې دي هغه په فرهنګي برخه کې وي، خو هڅه به وکړو چې له دې څخه وروسته او ذاته په کتو، ځکه د کندهار شرایط او مجموع کې د افغانستان دغه دود و فرهنګ او یو شمېر نور مسایل تاسو ته معلوم دي چې اوسني وضعیت کې یو څه دا خبره ناشونې وي، یو څه ګرانه وي، خو هغه خویندې چې پروګرام کې راسره ګډون نشي کولی، د هغوی لپاره موږ داسې یو ترتیب لرو چې د هغوی د کور، د کورنۍ یو شمېر نارینه د لې پروګرام کې راسره ګډونوال وي، او بیا چې کله د دې لپاره پروګرام جوړېږي هغه چې
موږ د پروګرام نه لار دوی لپاره ځانګړي کوو. هغوی بیا دغه هر څه چې وي دا بیا د هغوی کورنۍ ته ورسپارو تر څو تر خویندو پورې ورورسوي.
ډېره مننه. عموما دغه فعالیتونه چې دي د ټولنو یا کم فرهنګي فعالیتونه چې دي افغانستان کې دا دوامدار نه پاتې کیږي تر یو وخت پورې تاودوي ګرمي بیا بیرته پیکه شي او لمنځه لاړ شي. دغه ستاسو پروګرام چې موږ معلومات لرو تر ډېره پورې دوامدار دی او کوم خنډ پکې نه دی رامنځته شوی، راتلونکي کې څومره ډاډه یاست او کوم پلان لرئ چې دغه فرهنګي غونډه چې ده هر اونۍ تاسو لرئ بیلابیلې برخې لري دا دوامدار وساتي او په عین حال کې د ځوانانو ګډون او لیوالتیا په کومه کچه ده؟ یعنی دوی لیواله دي دغه برخې ته کنه؟
کله چې دغه فرهنګي پروګرام مې رافیل کړی دی له هغې ورځې مې دا هوډ کړی دی، دا مې کاست کړی دی چې دا پروګرام به دوامداره وي تر څو چې زما وس و توان وي. حتی دا شرایط هم راغلي دي دغه څو کالو په جریان کې چې کله کله بیا وسه شوي یو، خو خپل پروګرام ته مو ناغه نه دور کړی او همدغسې مو دوامداره ساتلی دی. لا هم پلان لرم چې دغه پروګرام ته ځینې نورې برخې هم ور اضافه کړم. د ستاینې او هڅونې په برخه کې د هیواد د نورو سیمو درانه اشخاص، درانه فرهنګپالان، ادیبان، ژورنالیستان، ژباړونکي، د ډیرو نورو کسبونو څښتنان، هنرونو څښتنان هم پروګرام ته را دعوت کړم او دلته په پروګرام کې را سره وستایو چې دا کار مو تر اوسه پرې الحمدلله خوشبختانه کړی هم دی. او یو بل مهمه خبره دا ده، کله چې جمهوریت سکوت نه وکړي په هغه شپو کې چې زه د فرهنګي ټولنې سره وم، د پیوند مدني ټولنې سره، هلته پروګرام د امکانات هر څه برابر وه. خو له هغه څخه وروسته تقریبا اوس له یو کال څخه ډېر وخت کېږي چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخته وړم. کورې ودان دلته کندهار کې چې زه د کومې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوم، ځای هغوی راته راکړی دي، یو شمېر امکانات هغوی راته راکړی دي، نور مصارف چې دي هغه زه له خپل شخصي جیب څخه کوم. نو انشاءالله چې دغه پروګرام به د کندهار لپاره نه، د افغانستان د ټولو ځوانانو لپاره، د ټولو ویښو ځوانانو لپاره، د ټولو هڅانو ځوانانو لپاره یو ګډ علمي پروګرام، یو فرهنګي پروګرام به وي. او موږ به دغه پروګرام تر هغو چې څه مشکل نه وي، ستونزه نه وي، مخې ته به یې وړو که خدای کوله.
په کندهار کې فرهنګي فعال محبوب مشتاق زما د همکار بصیر الله قادل پوښتنو ته ځوابونه ویل.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه.
فنلندي لیکوال میکا ولتاری د تاریخي ناولونو په لیکلو مشهور دی. په ځانګړي ډول د سینوه ناول له مخې په نړۍ کې ډېر وپیژنده. دا ناول ښاغلي ولتاری له پراخو څېړنو وروسته ولیکه او لومړی ځل په 1945 کال کې چاپ شو. سینوها د لرغوني مصر د یو فرعون اخناتون ځانګړی طبیب و. د میلاد څخه 1350 کال مخکې پر پاپیروس خپلې خاطرې لیکلې وې چې وروسته بیا د کیندنو پر مهال د لرغونپوهانو لاسته ورغلې. د دغو خاطرو په مټ ښاغلي ولتاری د سینوها تاریخي ناول ترتیب کړ چې پکې د مصر د فرعونانو زمانه په دې مهم اثر کې له تلوسې ډکه انځور کړې ده. دا ناول ایسا ستانگزی په پښتو ژباړل دی. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی تاریخ، سیاست، فلسفه، دین پوهنه، ارواپوهنه او ناول. شای په افغانستان کې هم دا یو له هغو ناولونو څخه وي چې ډېر لوستل شوی دی او ګڼ مینوال لري. له هغو ځوانو لوستونکو څخه چې دا کتاب یې لوستی دی یو هم اجمل صدیقي دی. مخکې له دې چې له ده څخه واورو چې په دې ناول کې یې څه خوښ شوي دي چې لوستی دی، د دې مهم اثر له ژباړونکي محمد عیسی ستانگزی څخه به واورو چې په نږدې 900 مخونو کې دا ناول په څومره وخت کې ژباړل دی.
دا ناول تقریبا 9 میاشتې وخت وغوښتل چې ژباړه بشپړه شي، بیا کتو سره خو بیا چاپ ته ډیر وخت منتظر و تر اوسه چاپ سو چاپ راووت.
یعنی په دې 9 میاشتو کې دې څومره وخت کار پې کړی دی چې په سلګونو مخه ناول ترجمه کړي؟
نو بخود په ځمن کې کارم کوو، خو په رخصتیان ورته مخکې کار کوو. دغه راز تقریبا تورس کې تقریبا 2 ساعت 2.5 ساعت ما په دې کار کاو پر لپسې.
په سینوها کې ستاسو څه خوښ شي وسی و مشبړه؟
د سینوها کتاب څه کلمه یو وری ولوست، دوه شی ماته ډیر مهم وو په دې کتاب کې. یو دا چې یو تاریخی ناول لکنه یو څه کثم افراط ناولو کې خو یو څه ناڅه د درې زره کلو مخ کې یو تصور درکوي چې څنګه یو حالت الته وو. او بل دا چې د لیکوال په شپنه دا لیکلی ده چې تا ته سوالونه پیدا کېږي په ذهن کې د پخپله چې کله لولې مثلا داسې متن داسې یو شکل نریشن داسې یو شکل باندې جوړ کړی تا ته سوالونه پیدا کېږي چې ولې داسې وو تر اوسه ولې انسان مثلا په دې شکل ده یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی دا زرګونه کلونه چې تیر شوي دي په دې کې د انسان تغییر ولې نه ده سوی یا تغییر کړی یا څه تغییر کړی او دومره یو اوږد وخت کې هغه وخت څه پېښېدل څه شوي وو دغه شی په سینوها ناول کې یا داسې تاریخي ناولو کې فکر کوم ډېر ارزښت لري خصوصا چې څومره ډېر پخوانی کتابي او هغه بیا اوس وخت راژباړې نو ډېر وخت مقایسه فکرم سره کوي چې کله کتاب ته لولې نو مقایسه کوي چې هغه وخت له اوس سره تغییرات ګوري د انسان تکامل ګوري خصوصا د انسان تکامل خو ډېر اوږده پروسه ده سړی په زرګونو کلونو کې هم نسي خلاصه کوي ډېره اوږده ده خو بیا هم یو څه ته ګوري چې څه سوي دي څه نه دي سوي کوم دغه برخې جالبې وي او په ذهن کې دا یو تاریخي ناول هم ده چې یو څه ته درزده کوي هم د تېر وخت ده.
دغه خبره چې تاسو وکړه چې سوالونه د انسان په ذهن کې پیدا کوي دا فلسفي موضوع ده. فلسفه کې په دې ټینګار کوي چې سوالونه اصل شاید یو سوالونه سخت دي جوابونه اسانه دي. څرنګه دغه فلسفي اړخ ډیر تاثیر در باندې کړی وو او کاغه تاریخي اړخ
فکر کوم دواړه بیبي ځکه چې د انسان ذهن د څه چې کله خصوصا یو شی چې ډیر په دې کتاب کې ماته مهم او هغه دی د ولې د پښتنه جواب د چې ولې باید پښتنه کوي یو شی دی یعنی دلیل دی او شید پختنه کول دا شاید تر اوسه پورې فکر کوم د منکو جامعه کې نسته. دا د یو عام فلسفي برخه لري ځکه د پیشرفت کلی په ولې کې د ولې جواب څه کلام نسته پیدا کوي یعنی کله چې تاسو مثلا سينو هکې په لږ کې وایي چې له پخوا کلونو راځي په دغه ټپ په هانځي کې چې په وخت کې حالت وو همداسې یو روتين روان خو چا جرأت نه کوي چې ولې دغه روتين روان ده ولې دا دغه څه کیږي دغه ولې او دغه حالت فکر کوم تر اوسه پورې په ډیرو و هوادو خصوصا ما په افغانستان کې تعلیم کړی ده په افغانستان د تعلیم په سیستم کې حتی دغه سیستم دغه شی نشته چې معلم کله دا ته درس کوي ته شپږ پوښتنه کوي ولې دا شی ده څه ولې د سینه ده ولې باید د سوي یعنی دغه هغه شی ده چې په دغه ناول کې هم د فلسفي نظر نه او هم تاریخي نظر نه دغه پوښتنه نشته چې ولې په دغه وخت کې دغه مسیر انسان طی کړی ده ولې انسان تغییر نه کړی خصوصا د سیاست په برخه کې د اقتصاد په برخه کې د جنګونو د هوادو ترمنځ یا د خلکو ترمنځ او د ټولنیزو اړیکو په اړه تقریبا سړی چې وګوري دغه ناول او د اوس وخت انسان سره نو ډېر تفاوت نشته. نو زه فکر کوم دواړه اړخې هم فلسفي اړخې او هم تاریخي اړخې دواړه په ما تاثیر کړی.
ډاکټر صاحب ستاسو کله چې مو سینوها ترجمه کاوه او بیا مو چاپ ته سپاره دا فکر مو کړی و چې دا پند کتاب به د افغانستان پر رنګ ټولنه کې چې د کتاب د لوستو مینوال پکې کم دي دومره ډیر خلک ولولي چې بیا بیا چاپ شي او په خواله رسنیو کې تر دینه نه پوري بیا بیا خلک چې کله دا پښتنه کې چې کوم کتاب ډیر تاثیر در باندې کړی دی یا کوم کتاب مو ډیر لوستی دی نو یو لوی برخه سینو هلي کې تاسو دا فکر کړئ
ولې وخت نه دومره زیات هم البته ما څوک ته ونه ترجمه کړی ډیر مې کړی دی په ټولو کې ما هم سینو حق پاک شو البته په سینو حق یو څه ما تجربه کوم مخکې لږه چې زه شروع کوم کله چې وخت ما ول وسته دی ما تقریبا نشوخات کوم کسان وو تقریبا د ما مېرمن یا شوخه یعنی ما هم کاران چلته په رادیو کې کار کاوه نو هر یو ته خبر کړی دی ما ته راکبو به مول ول چې دا قیمت کتاب دوه ټوکه ول لږه غټو نو چاسر اخستای نه شوی قیمت دا ګران دی بای په حساب ما د دې لپاره نو تقریبا د درې مې ستکتب مونه ورکو نو ټول ول وسته نو دغه شی ماته رقم نور منګیزه راکړه چې دا کتاب ډیر جالب ده خو د افغانستان ټولنه کې کتاب لوستل بیا خصن اوس خو ډیر خصوی دي په خوا دومره زیات هم نه وو دومره تصور مې نه وو خو واقعا اوس خلک مطالعه ډیره کوي البته دا شایسته او زیات څه خو کتاب هغه کتاب چې فکر کوم چې د انسان ذهن بدلولای شي سړی باید ډیر فکر په دغه وکړي کنه ترجمه په هر شي کې ستاسو سره کتاب سره ذهن بدلوي افغانان هغه خوښوي او ورته اړتیا هم زیاته شته فکر کوم.
ډاکټر ستانکزی له تاسو مننه. د همدې کتاب په اړه به لوی ځوان لوستونکو اجمل صدیقي څخه لومړی د سنوهه ناول کیسه په لنډو واور.
لوحه په دې کتاب کې د خپل کوچنیوالي څخه د ژوند تر وروستۍ پورې خپل ټول یادښتونه لیکي. هغه په ماشومتوب کې خپل اصلي مور د نیل په سیند کې په یو ټوکرۍ کې خوشی کوي، نو غواړي چې پالنه یې وکړي. یوه غریبه کورنۍ یې مونږی او په زویولۍ یې نیسي. کله چې ځوان شي د مصر په دارالحیات یا طبي ښوونځي کې طبي زده کړې پیلوي. هلته دا د یوې حریص یو ښکلې نجلۍ د ښکلا ښکار ګرځي چې د هغې د مینې له امله د خپل مور او پلار قبرونه پلوري. کله چې طبي زده کړې پای ته ورسېږي، دا د هورمحب پوځي مشر په وینا باندې د مصر لپاره په اوږد سفر جاسوسۍ باندې وځي. دا په دې سفر کې بابل، کرت او سوریې ته اوږد سفر کوي. سینوها یو ډیر زیرک، چالاک، وفادار، فرمانبردار او هوښیار غلام هم لري. هغه نه تنها چې د خپل بادار خدمت کوي، بلکې هغه ته ډېرې ښې او نیکې مشورې هم ورکوي. سینوها په خپل ژوند کې له ډېرو عجیبو پیښو سره مخ کیږي، ډېر درد ویني. هغه وایي چې حقیقت واکمن شي. هغه وایي په نړۍ کې هر څه بدلیږي، یوازې د بشریت حماقت ده چې نه بدلیږي، او تر څو چې دا دنیا وي د خلکو له حماقت به استفاده کیږي. بالاخره هماغه هورمحب چې د سینوها د ځوانۍ ملګری او د پوځ مشر و، چې دې په خبره باندې ډېره اوږده جاسوسي هم کړې وه، له مصر څخه وباسي او سینوها د مصر په یوه ګوښه کې ځان ته یوازې ژوند اختیاروي.
د سینوها دا پړ ناول چې نږدې 900 مخه دی، اجمل صدیقي څرنګه لوستلو لپاره خوښ کړ؟
د کتاب د لوستلو انتخاب علتونه خو ډېر ول، ځکه دا کتاب د یو مشخص موضوع یا کوم مسلک په اړه نه ده لیکل شوی، بلکې ډېر مختلف څه په خپله محتوا کې رانغاړي، لکه هنر، اقتصاد، سیاست، ټولنپوهنه، تاریخ، همدارنګه طبي معلومات. ځکه سینوها یو با تجربه ډاکټر و، ما ځکه د لوستلو لپاره انتخاب کړ چې له ناول سره مې ډېره مینه وه. او دا کتاب یو حقیقي ناول ده، د ډېرو نورو ناولونو غوندې د چا د خیال زیږنده نه وه. ډېر عجیب او حیرانوونکي حقیقتونه پکې ذکر شوي دي. نو ما غوښتل چې د هغو لرو زمانو د خلکو د افکارو، عقایدو، ارزښتونو او همدارنګه د ټولنیز ژوند په اړه رښتینی معلومات ترلاسه کړم چې دا هر څه د کتاب درلودل. د دې کتاب په اړه مې له خپلو ملګرو سره په ساعتونو ساعتونو بحثونه کړي، د دې کتاب په واقعیتونو باندې، د دې کتاب په ارزښت باندې.
له اجمل صدیقي په مننې چې له سینوها سره یې خپله دغه مینه له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکه کړې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
له ځوان سندرغاړي محمد کندهاري سره د پور هنر شهیدلی یو. شاغلی کندهاري نن سبا په اروپا کې ژوند کوي، خو مخکې تر دې چې د دوی د ژوند، هنر او سندرو په اړه له دوی څخه واورو، په افغانستان کې دننه روزګان ته مخه کوو چې د نورو درې دېرش ولایتونو په څیر موسیقي پکې بنده ده. د روزګان په هنرمندانو کې یو نابینا هم دی چې په خوایې تابله وهله. د روزګان سندرغاړي له طالبانو غواړي چې یادې خپل کار ته پرېږدي، یادې کار ورته پیدا کړي. نور په دې راپور کې
د روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو علا تبلا ده. پنځه کلن پسترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ ښار اړوند د تلانی په سیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لس ورځې وړاندې وهلې. عبدالباری شاوخوا 40 کاله کېږي چې تبله ژغوي، او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي، نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو، بلکې د خپل 40 کلن هنر څخه لري پاتې سو، او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازنی لاره هم قرباندي وتړل سو.
یا مثلا در جکوا دیره دل چاقه پخه خلکه نخواشه دی
مانا ته دغه مشکلات څخه خلاص کړ.
په اورزګان ولایت کې د ګوتو په شمیر سندرغاړي دي، خو دې سندرغاړو اوس له هنره لاس اخیستي، ځینو یې ډریوري ته مخه کړې او ځینو بیا هټۍ خلاصې کړې دي.
مازیګر چې لمر توږیږي ورختا یم ماشم ته چې بیا
څنګه. دا سندره بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوسې په ترینکوټ ښار کې یوه هټۍ خلاصه کړې ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره یې کلونه خواري کړې، خو اوس مهال ورباندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند د برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې صفر حالات کې نسی، څه نا څه اصلاحات کدي پکښې راولي.
بلخوا بیا طالب مسولین وایي هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالي سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمینه برابره کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس هغه ولي قریشي وایي
یو څه باید ووایي چې د هغه څه وکړي چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکښې، چې د اسلام له نظره او د شریعت له نظره باید خلاف څه نه وي پکښې کې. انشاءالله موږ کوشش کوو، بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره مطابق د کار زمینه دوی ته برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستي تحولاتو په راتګ سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بیکاره سوي، بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وه اوس بېروزګاره سوي دي، او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدې خاطر چې بیکاري ده له هیواده تېښته کوي.
روزګان د هنرمندانو د ژوند حال دیرش کلن مهمند کندهاری دا مهال له هیواد بهر ژوند کوي. په دې وروستیو کې د سندرو مینوال زیات شوي دي. مهمند کندهاری د عبدالروف کندهاری زوی دی چې له تیرو 50 کالو راهیسې د سندرو ډګر ژوندی او ګرم ساتلی. له مهمند کندهاری سره صادق رښتینی د ده د هنري فعالیتونو په اړه مرکه کړې.
مست محبوبا ده خاله پر برو زما د زړه لیلا ده توري سترګي شنشنه خالو ندی زلفیه د گل غړتی سرسره لاسو ندی توری سترګیش نشنه خالو ندی.
مومن کنداری ډیره مننه چې مرکې ته رالاس. په پیل کې د ځان زده کړو او شخصي بوختیاو په اړه وایس، او بل دا چې څومره وخت کېږي چې سندرې وایس؟
ما خو د کوچنیوالي سره د موسیقي شوق علاقه مې موسیقي ته درلودل، چون زما پلار هم یو هنرمند و چې عبدالروف کنداری نومیږي. نو بس د هغه وخت مې شوق علاقه مې درلودل، نو امکانات نه و. بیا چې د موسیقي ځای مخته بوزم ادامه ورکم درسونه یا مکتب، دا بیا دورې عالن ته چې راللو، نو په دا خاطر بیا کرار کرار مې دا شوق مې ډېر سو. بیا اخر مجبور شوم یو 4-5 کاله د مخه مې یو درس شروع وکړله. اول مې نه د یو هندي استاد سره ولاړم چې راج موهن نومیږي، د لپو تریخ کې ژوند کوي. د هغه سره مې درس وویل، نو بیا د هغه بعد مې یو څو پروګرامونه هم دغسې تیر کړل چې هغه درس هم راکړي. په مابینځ کې پروګرام و تم تلم، هندي سندرې به مې ویلې، هندي سندرې وې، نو بیا پروګرامونه هندي وه. بیا یو ورځ دغسې سره ناست وم، نو یو چا ول ولولي یو افغاني سندره نصبته، اواز ډېر ښه اواز دی، دا هغه دی. نو بس زم دغه سول مال و دا خو رښتیا دی. بیا نو مال خیر ازاد سکو خپل د پلار د سندرې سره شروع کوم. نو بیا دغه مسته مبوبا مې اوله پلاوه چې ومې ویل، بیا نو رالم د استاد دپاره. دلته استاد سره رالم، نظیر خاران میږي استاد مو. بیا نو د موسیقي راته ارینج کړل، نو اوس فعلا دلې هم دوه سندرې استاد راته ارینج کړي دي چې یوه مسته مبوبا ده او یوه بل هم ده چې د تور زلفان پر بخش استاد سینی چې تور زلفان پریوزي، دا هم د پلار سندره ده.
د موسیقي هنر ته د راتګ انګېزه مو څه وه؟ حتما به د پلار له هنر او تشویق څخه متاثر سوي یاست.
بله ولینه او ډېر تشویق کړم. پلار مې کله کله چې به موږ دوستانو دوی به چې راله زموږ کورو ته فامیلونو چې به رالله، بیا به نو زما پلار زه همېشه کښېنم خپل بغل ته ولوس یو سندره ته ووایه. نو را باندې ویل به کله چې هغه مال ما د درس مې منه دلو دینه مې د سم آواز هم دغه خو بیا به را باندې ویل چې ودرې رولونی کې تشویق سي. نو کرا کرار مې دغه سره شروع کړې ده، مې ورکړه موسیقي ته، نو بس خدای دې وکړي یو شی مې سره وکړو.
خپل لومړنۍ سندره مو په یاد که مهرباني وکړي یو څو بیتونه یې راته زمزمه کړي.
ولا ما خو چې اوله سندره مې وویل موږ خو زه خو ډېر ما چې د څنګه چې ما اوله ماز وکړي ما هندۍ سندرې ډېرې ویلې، نو یوه سندره وه چې ما به ډېر همیشه ویله، بیا چې درس مې شروع کړي بیا مې هغه هندۍ سندره مو ویل. نو هغه نو یو سندره ده، مثال د خلک به پیړنی د کشور کمار، یو ډېر مشهور هنرمند دی. سندره یې همې تم سه پیار هغه به مې زمزمه کوله، بیا چې درسونه مې شروع کړه بیا به هغه باندې مې کار هم شروع کړي. نو بیا مې پر هغه یو ویډیو کلیپ هم جوړ کړي، هغه غزله مې وویل په یوټیوب کې شته، هغه غزله مې اوله غزله وه.
हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार।
زه چې تر کومه ځایه خبر یم تاسو اوس عملا د موسیقي زده کړه کوئ؟
بله بله.
په تیرو دوه لسیزو کې په وطن کې ډېری ځوان سندرغاړي په اماتور شکل د موسیقي هنر ته راغلي، آیا علاقه یا شوق کولای سي چې یو څوک ښه هنرمند کړي؟
زما په نظر شوقي به لا دونه دغه ونه کړي لکه یو نفر چې ډېر درس واخلي یا زحمت وکاږي. نو هر یو خپل ځان ته خپل ځای لري. مثلا اوس ډېر ښه آواز خانان شته چې هغه شوقي یې وایي، مګر بیا د درس دغه یې نه لري، استعداد یې نه لري چې درس یې وایي مثلا، یا یو زحمت وکاږي یا نه غواړي چې زحمت یې وکاږي، شوقي یې وایي مګر کنه آوازونه بیا ښه یي. اوس مثال یو بیا دی ډېر درس وایي زحمت کاږي، هغه بیا دغه نه لري، استعداد یې بیا نه لري چې مثال درا شوقي پورې. نو دا ډېر مشکل دی چې سړی دغه وکړي چې کم یو هر یو خپل ځان ته ځای لري. مثلا زه خپل شوقي یم، همه شوقي یم، همه علمي درس هم اخیستی دی، همه مثلا ډېر خلکو را تویل استعداد هم لرم. بعضي خلک دي چې آواز لري استعداد نه لري، بعضي خلک دي چې استعداد لري بیا آواز نه لري.
تاسو خپل لکوم صاحب څخه پیروي کوي او په دې برخه کې مستاد څوک دی؟
زما خو چې هغه ډېر ښه ذوق دغه مې دي، هغه ګرده کلاسیک دي، مثال کلاسیکی ده، مثلا غزل دی، کلاسیک دی. مثلا ما د پلار غرشته چې ده هغه رقم مام هغه انتخاب کړی ده چې زه په هغه رشته کې زه مخته ولاړ سم. د خیر سره څنګه چې زما پلار تاسو ته در معلومو چې یو ډېر ښه دوران یې درلودی، ښه موسیقي، هر رقم کمپوزیشنه، هر رقم دغه موسیقي سره د کنکشن درلودی، یا نو د پلار په موسیقي باندې مال واده زه هم خپله کار وکړم. هر څومره چې زه سنو سال مې ډېر سو وغان از ما شوق و علاقه هم دغه موسیقی تا دیر است. ولی فعلا خود ما استاز چه و اینده و راجموهان نمیدی بیا اوز نور اقل هم ده استاز را شاگردی کامن اوز استاز نزیر خاره. نو اوز فعلا ده استاز را هم نو یو دو دره در سر اقل هم بیا میو چو سندری در میکس ماستر کری دی یا موسیقی را رنج کری ده. نو اوز هم یو نوی سندره ده مشکار پر کود اوز دلیر پر استودیو که ناستیو پر هغه سندره موم کار کوي.
په افغانستان کې دا مهال د سندرغاړو فرپالیت او په ځینو ولایتونو کې آن د موسیقي پر اورېدلو هم بندیز لګول شوی. تاسو د افغاني موسیقي د راتلونکي په اړه څه اندېښنه لري؟
اوس تلویزیونان هم ډېری بند سوي دي. نو موږ خپله چیش کړي دي چې موږ چې سندرې درلودې یا ویډیو کلیپونه مو درلودل، مثلا موږ اوس خلک پیدا کړي چې د یوټیوب د لارې موږ خلکو ته نشر کړو. زموږ افغاني هنرمندان چې دي په کور کې استودیوګانې جوړې کړي دي. زه یا پلا یو سات می دلو دی ورلم چې کتل می اغم دغه سی استودیو جوړ کړی و. نو اغم سب ته امکانات د غید لو دی
ورسی کې یو بل سندره ساس خوښ و.
بله ولې نه
پر باغ چاستا د سینی چې تور زلفان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چی تور مران پریوزی.
وقت جاستا دستینی چی تور زلفان پریوزی، لکه کپاس پر خزانه چی تور مران پریوزی پر بخش است دستینی چی تور زلفان پریوزی لکپاس پر خزانه چی تور مران پریوزی لکپاس پر خزانه چی تور مران پریوزی